پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاهین بنیرې ما تاسو ته دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو ډومبې د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودې غځولو قانوني مسوده ځنډولې. په اورکزیو کې پنخته کې د پاکستانی پوځ یو میجر او د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی، او په شام کې پر یو سکول په بمباری کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوی. بشپړ خبرونه. د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودې غځولو قانوني مسوده ځنډولې ده. د پیپلز ګوند سینټری سهار کامران نن مشال راډیو ته ویل په سینټ کې د غړو د کموالي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخالفت له کبله پر مسوده بحث وځنډول شو.
سینٹ میں یہ بل آج نہیں منظور کیا جا سکا. سینٹ کی دا بل منظور نکڑے شو زگا چی دا بل دا منظور اول لپارا دا غڑو چی کم شمیرہ پا کاروی حقا کم آوا. اس پا دا سینٹ گونڈا دا راروانی نہیں پاورس کی گی او اگی کی با بل لپارا ووٹو نا اچول کی گی. دا حکومت خیال دے چی در آگی با حکومتی غڑی ہم پا دے کی بی اسکا چی دا آئینی ترمیم دے نو دے لپارا پا دریو کی دا دو برخو اکثریت ضرورت وی.
قومی اسمبلی 13 د پوځي عدالتونو د مودې غځولو قانوني مسوده منظوره کړې وه. په سینټ کې تر منظورې وروسته به دا مسوده د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي او تر 2 به د پوځي عدالتونو موده وغځول شي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوالې حملې وروسته د پاکستان پارلمان تر 2 د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه، چې موده یې سږ کال په جنوري کې پای ته ورسېده. د اورکزیو انتظامیه وایي په اتمان خیلو کې د وسلوالو په ډزو کې د پوځ یو میجر په ګډون 2 وژل شوي او بل ژوبل دی. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل پېښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې پوځ پر یوه کور چاپه ووهله او هلته وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د ویل په ډزو کې میجر مدثر او سرتېری متی الله ووژل شول. د زیاتوي په ځوابي کاروایۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر شاه دوران ووژل شو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سیکانو د سرشمیرنې په فارم کې د دوی د مذهب خانې نه موجودګۍ په غبرګون د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد مقدمه درج کړې ده. د سیکانو 13 ناوخته په پېښور های کورټ کې د مقدمې تر دایرولو وروسته مشال راډیو ته وویل د سرشمیرنې له پیل راهیسې یې هڅې وکړې چې د دوی مذهب ته ځای ورکړل شي، خو داسې ونه شول. سیکانو ګواښ کړی چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیلوي. د پاکستان شماریاتو ادارې یو مشر هم 4 مخکې مشال راډیو ته منلې وه چې په فارم کې یې تېروتنه کړې، خو زیاته کړه چې اوس سرشمیرنه روانه ده نو ځکه د سیکان ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په نامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه ورته د وسلوالو طالبانو غوښتنې د منلو وړ نه دي. د دې وزارت وایاند مجیب مهرداد نن مشال راډیو ته ویل دوی د افغانستان په هغو سیمو کې خپل پوهنیز پروګرامونه پر مخ وړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې غوښتنه کړې چې د بدخشان په 2 کې د ښوونځیو بیا خلاصولو لپاره دې ورته لګښتونه ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په 13 باندې یوه میاشت کې د تورخم او سپین بولدک لارو تړل کېدو له کبله افغاني سوداګرانو ته د 15 میلیون امریکایي ډالرو تاوان رسیدلی. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن مشال راډیو ته ویل پاکستاني شخصي سکتور ته له دې 2 زیات زیان رسیدلی.
سپین بولدک او تورخم بنادر د لارې روزانه یا هر ورځ د 3 میلیون ډالرو څخه ډېر واردات او صادرات کېده، توکي ترانزیت کېدل. د افغانستان خصوصي سکتور دپاره د تجارت او ترانزیت دپاره تقریبا 15 میلیون ډالرو په اندازه تاوان اوښتی.
پسرلی زیاته کړه چې افغان سوداګر ځینې بدیلې لارې هم لري او د تیر پرتله یې ستونزې تر یوه حده هوارې شوي دي. پاکستان 13 د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او خرلڅۍ لارې بیا پرانیستې. د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې 2 غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم امریکا ته تللی او د وزارت په وینا له یو شمیر چارواکو سره لیدلی دي. د امریکا د واکمن ریپبلیکن ګوند مخکښ جان مکین له ربانی سره په لیدو کې ویلي د امنیت او ثبات په ګډون په نورو برخو کې له افغانستان سره د امریکا مرسته اړینه ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند خیرالله آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل چې جان مکین ټینګار کړی چې په امریکا کې د نوې ادارې جوړېدل د افغانستان په اړه د واشنگټن پر لویو تګلارو اغیز نه لري. د شام بشری حقوقو څارډل وای لرقه خار سره نږدې پر یو سکول په هوایي بمباری کې لکتر لګه درې درش کسان وژل شوی دي. د برتانیا مشت ډلې نن ویل د دوی په باور دا بمباری په شام او عراق کې د اسلامي دولت ضد جنگیدونکو د هغه نړیوال ائتلاف الوتکه کړي چې مشري امریکا کوي. دا ډله وای نن سهار وختي تر بمباری وروسته د دوی فعالانو په سکول کې لکتر لګه درې درش مړی موندلې دي. په دې ښوونځي کې د جګړې له کبله بې کوره شوي او پناه اخیستې وه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي نن د شمالي کوریا د توغندي ازموینه ناکامه شوې ده. په وروستیو اونیو کې د پیانګ یانګ د وسلو د ازموینې لړۍ ته په ټوله سیمه کې د خطر زنګ په توګه کتل کیږي. د شمالي کوریا پالیسۍ په اړه د امریکا استازي جوزفین نن په سول کې له خپل جنوبي کوریایي سیال کیم هونګ کیونګ سره ولیدل او د شمالي کوریا په اړه ورسره خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د اټومي او بیلستیک توغندیو پروګرامونو له کبله پر شمالي کوریا یو شمیر بندیزونه لګولې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې شمالي کوریا نن د کوم ډول توغندي ازموینه کړې. رسنیو پرون ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو لیک کې د سینټ پر مشرانو ټینګار کړی چې په ناټو کې د مونټینګرو د غړیتوب ملاتړ دی وکړي ځکه چې دا تر ډیره د امریکا په ګټه ده. رویټرز خبري اژانس وایي ټیلرسن د مارچ پر اوومه په خپل لیک کې دلیل ورکړی چې که د ناټو په پوځي ائتلاف کې مونټینګرو ته غړیتوب ورکړل شو نو دا به په بالکان سیمه کې د جمهوري اصلاحاتو، سوداګرۍ، امنیت او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. د دوو ریپبلیکن سینټرانو رانډ پال او مایک لی اعتراضونو له کبله په سینټ کې پر دې زور آیا چونه لمیاشتو راهیسې ځنډېدلې ده. مونټینګرو شپږ نیم لکه نفوس یا آبادی لرونکی هیواد دی او هیله مند دی چې د ټولو 28 غړو هیوادونو له منظورې سره به په مې کې د ناټو په سرمشریزه کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه 24 هیوادونو یې د غړیتوب منظوري ورکړې. دا تر دې مهاله خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسۍ او آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو ریال په 28.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 10 او 25 وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مو اورېدو. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. د پاکستان سینیټ د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو د قانون منظوري ځنډولې ده. په اورګزو کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې د فوز یو میجر او د طالبانو یو ځایي مشر وژل شوی دي.
داود منخلو انداره ورته وی کنه غدی کې ملایت مس بینټو د سکولټی پوسټ میجر شهید شوی میجر مدثر.
د بلوچستان سیاسي مشرانو تور پورې کړی چې په پنجاب پوهنتون کې په زده کوونکو تشدد د پنجاب پولیس په ملاتړ شوی دی.
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لاوارس نہیں ہے، ہمارے بچوں پہ ہم سٹین لے سکتے ہیں، ہمارے بچے ہر انسان اپنے بچے.
او د سرشمیرنې په فارم کې د سکھ مذہب د خانې د نشتوالي پر ضد د یاد مذهب منونکو پېښور هائی کورٹ کې خواست جمع کړی دی.
زمونږ چې کوم مین مطالبه ده چې زمونږ چې کوم د سنگ سسپان کې سکھ زمونږ مذهب خانه ایڈ کړی شي.
اسی میں انہوں نے ہم راپورنو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. اور دن کو روز زمونگا ڈمبے موضوع تا دا پاکستان سینٹ پا دا غا ایوان کی دا غریو دا شمیرے دا کموالی لکبلا دا پوزی عدالتونو دا مدی دا غزولو دا قانون مسویدہ پاغې باندې بحث چې دی یا دغې منظوري چې دغه ځنډولې ده. دا بل یا قانوني مسوده پرون قامی اسمبلی منظوره کړې وه. په دغه اړه باندې نور معلومات له اسلام آباد رفت انجم راکړي.
د سینټ دغړو کموالی لوجه نن سینټ کې د پوځي عدالتونو مدا غزولو په اړه اتوشته معنی ترمیمی بل کال 2019 منظور نکړې شو. 13 ورځ د پاکستان قومي اسمبلی دا بل په اکثریت سره منظور کړی وو. مجله ریډیو سره په خبرو کې د پیپلز ګون سینیټری سحر کامران وویل چې نن د آئینی ترمیمی بل منظورېدو لپاره د اویا غړو ووټ اچول لازمي وو. چیدہ کمشمیرہ نن کماوا
سینٹ میں یہ بل آج نہیں منظور کیا جا سکا
پس سینٹ کی دا بل منظور نکڑے شو زکا چیدہ بل دا منظور اول لپارا دا غڑو چی کمشمیرہ پکار بھی حقا کماوا اس پا دا سینٹ گونڈا دا راروانی نہیں پاورس کی گی اوغی کی با بل لپارا ووٹونا اچول کی گی دا حکومت خیال دے چی تر آغی با حکومتی غڑی ہم پا دے کی وی اسے کا چیدہ آئینی ترمیم دے نو دے لپارا پا دریو کی دا دو برخو اکثریت ضرورت وی نن پا دے کی اس دن غڑو مخالفت ہم کولو چی با کی پا خصوصی توگا دا پختونخوا ملی عوامی گند شامل ہو
کچھ ممبر جو ہے وہ اپوز بھی کر رہے تھے اسپیشلی پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے
13 ورس دقامی اسمبلی 255 غڑوں دبل پہ حمایت کی اوسلور پہ مخالفت کی ووٹ اچولے وہ دبل تلان دی پوزی عدالتوں مدبہ دسا کال جنوری نہ تر دو کال پورے غزولے شی دبل مطابق نیول شوی وسلوال به سلریش گھنٹوں کے درمیان لپارا وړاندې کولی شي او د هغوی د جرم په اړه به معلومات هم ورکړی کیږي مزم تبا یو وکیل د نیولو هم اجازت وی او د پاکستان د شهادت قانون به هم په دې لړ کې استعمالیږي دا آئینی ترمیمی بل د سینټ نه د منظورېدو نه پس به د پاکستان صدر ته ولیږل شي او د نوموړي د لاسلیک نه پس به دې ته د قانون درجه حاصله شي د کال 2016 په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د یو آئینی ترمیم له مخې د دو کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2019 جنوري میاشت پر 9 نیټه ختمه شوې وه د 2015 کال په جنوري میاشت کې په 21 آئینی بدلون او پاکستان پوځي ایکټ کې ترمیم وروسته په ملک کې نه پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې پکې درې په خیبر پختونخوا درې په پنجاب دو په سند او یو په بلوچستان کې وو لفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په ورغزو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخته شوې ده چې په نتیجه کې د فوز د یو میجر په ګډون دوه امنیتي سرتیري او د تحریک طالبان پاکستان یو ځایي کماندان شاه دوران وجل شوې دي دغه پیښه د زیارت په شپه شاوخوا 15 بجې رامسته شوې ده تفصیلي د طارق ورغزي نه اورو
دا ورغزو انتظامی چارواکی وایي چې پوتمن خیلو کې د وسلوالو په ډزو یو میجر په شمول دوه عسکر مړه او یو بل عسکر زخمی شوی دی چارواکو په خبره دغه پیښه د چهارشنبه په شپه شاوخوا 15 بجې د لټونې عملیاتو په وخت رامنځته شوې ده یو انتظامی چارواکی نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل بېګاش په کله چې پوز د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد پر یو کور چاپه ووهله نو هلته وسلوالو ورباندې برید وکړو چې پکې دغه مرګ ژوبله وشوله چارواکی زیاتوی چې د پوز په ځوابي کاروایی کې د طالبانو یو مقامی مشر کمانډر شاه دوران هم مړ شوی دی چې ورله دغه عملیات پیل شوي وو دودمن خیلو شاه دوران له تحریکي طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره تعلق لري او دغه کمانډر پوز ته مطلوب وو ځایي خبریال فضل کریم مشال رډیو ته وایي مقامی کمانډر شاه دوران وژل کېدنه هلته د طالبانو لپاره لویه ضربه ده
ایجنسی کې و دی د تحریک طالبان طرف نه دغه شان کمانډر جوړ شوی او په دلته کې به مختلف کاروایي نه کولې دا مختلف پیښو کې دغه شان په سکیورټي فورس باندې حمله کې دغه شان نور چې کومې پیښې دي په هغه کې سکیورټي فورس ته مطلوب وکړو لا کړو
وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې د دې ترڅنګ په عملیاتو کې درې وسلوال ژوندې نیول شوې دي چې هغوی د تفتیش لپاره امنیتي ځواکونو نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي خیبر ایجنسی سره په پوله عثمان خیلو سیمه د کوزي او رغزو په دو کې راځي چیرته کې د وسلوالو پر ضد لټونی عملیات د څه وخت نه تیر شوي دي په فروری کې پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په ټول ملک کې رد الفساد عملیات پیل کړي چې تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې هدفي کاروایانې روانې دي طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
اوس ورځو بلوچستان ته چرته چې د سیاسي ګوندونو مشرانو 13 ورځ په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زده کوونکو د جماعت اسلامي د زده کوونکو لخوا د برید کلکه غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا برید د پنجاب پولیسو په ملاتړ شوی دی سیاسي ګوندونو د یوې خبري غونډې له لارې د پنجاب له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برید کوونکو پر ضد دې کلک ګامونه پورته کړي ایوب ترین نور تفصیل راکړي
تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر زمرک اڅکزي په مشرتابه کې یو خبري غونډې ته وینا وکړه او د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو پر کلتوري کیمپ د برید په کلکه سرغندنه وکړه پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند جمعیت العلماء اسلام او ازارا ډیموکراټیک ګوند صوبایي مشران هم ناست وو. زمرک سگزی اول چې دا پنځم ځل دی چې په پنجاب کې پر پښتنو زده کوونکو باندې دغه ډول بریدونه کیږي. که څه هم د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په لاهور کې د جمعیت اسلامي د یو مرکزي مشر لیاقت بلوچ سره تړون لاسلیک کړی و چې هغه به د بلوچستان سره تړاو لرونکو زده کوونکو ته تحفظ ورکوي، خو د سې شنبې په ورځ د پښتون کونسل تر اهتمام لاندې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه یوه دستوره روان وه چې ناڅاپه د جمعیت اسلامي زده کوونکو پر هغه کیمپ برید وکړي او د 40 څخه زیات پښتانه زده کوونکي ټپیان کړل.
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لاوارث نہیں ہیں، ہمارے بچوں پہ ہم سٹین لے سکتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہر انسان اپنے بچے
مرکزے وے چدغز د کوم کی لاوارث نے دی دخپلو بچارو د حفاظت لپار کلک درے دلیسو او کم څوک چیز مش ثقافت دود او رواج ته زیان رسوي واغو ته پټینګ سره د جواب ویلو توان لرو. شاغل زمرک زیاته کړی چې په پنجاب کې د پښتنو او بلوچو ژوند ورځ په ورځ ترخیږي. د ترګری او ایوا دښمنۍ په نوم د پښتنو د زورول لړۍ روانه ده. نوموړي پوښتنه وکړه چې د هیواد دوستۍ سرټیفیکیټ بېشلو واک چا ویوې ډلې ته ورکړی دی چې هغه دې د پښتنو د کلتور د ورځې په اړه پر جوړه سوې دستوره باندې برید وکړي. د زمرک څکزي په وینا چې دغه برید د پنجاب پولیسو په مرسته د یو پلان لاندې سوی دی. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر زمرک څکزي خبرداری ورکړي که په اوو ورځو کې دننه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته نه سول نو د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د حفاظت لپاره به دوی په سخت احتجاج لاس پورې کړي. پر دې مهال په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا امیر زمان وویل چې موږ په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند ملاتړ یو، خو پر دغه ډول ظلم او تیری باندې سترګې نسو پټولی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت د یو پلان لاندې پښتانه او بلوچ زده کوونکي د تعلیم څخه د بې برخې کولو په هڅه کې دي، خو جمعیت العلماء اسلام به دغه ډول عملیات کله هم ونه مني. مولانا امیر زمان وایي چې د پنجاب حکومت می وی او صوبایي حکومت ماته تحفظ نسی را کولای، نو بیا دلته و ملت پالو ډلو ته د حکومت کولو هیڅ حق نسته او نه هم هغه د ولس د نمایندګۍ حق لري. د پوښتنې په جواب کې مولانا امیر زمان زیاته کړه چې پنجاب حکومت سمدلاسه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته کړي، کنه دوی به په ټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو اوس ورځو اسلام آباد ته، چېرته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان چکزی د وزیر اعظم نواز شریف سره لیته کاته کړی دی. په دغه اړه باندې احمد الله نور معلومات راکړي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې نن د شروع په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د ملک په روانو سیاسي حالاتو، په بلوچستان کې په ترقیاتي کارونو، چین پاکستان اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه په حق لای ور سره خبرې وکړې. خو د محمود خان اچکزی ذاتی سکرتر ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې نورو موضوعاتو ترڅنګ په پنجاب کې پښتنو ته په ورپی خستونزو ور سره هم خبرې وکړې. د ذکر دا چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف ته لیک لیږلی و چې پکې غوښتنه کړې وه چې په پنجاب کې د مزدورانو، زده کوونکو، دکاندارانو او هلته اوسیدونکو پښتنو پر ضد په منظمه توګه شوو کاروایانو خلاف دی د عدالتي پلټنو له لارې موار کسان په ګوته کړل شي. په لیک کې دا هم لیکل شوی وو چې د پنجاب په کومو سیمو کې چې هم بیګنا پښتانه د پولیسو په ولغه کې دي، هغه دې هم زر تر زره خوشې کړل شي. خو د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام وایي چې په پنجاب کې د پښتنو د زورولو او یا نیولو څه قسمه پیښې وس نه رامخې ته کیږي، نو سیاسي ګوندونه دې په دې موضوع د سیاست کولو نه ډډه وکړي.
پنجاب هم خپل په لیول لګي لګیاره چې په هغه کې بهتري راشي. هغه نور چې کوم مخکې ایشوز دا بالکل مونږ دا اکسپټیبل نه پوهوي ته مونږ سټیک دی ویلي چې داسې انسیډنټ بیا نه دی پکار.
د یادونې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې هم د پښتنو د زورولو د پیښو غندنه د یو قرارداد د لارې کړې وه، خو د مرکزي حکومت تر څنګ د پنجاب حکومت په بیا بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د کوم خاص قام یا نسل پر ضد عملیات نه کوي، بلکې د دوی عملیات د وسلوالو په ضد دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. په پاکستان کې د سرشمیرنې په فارم کې د سکھ مذہب د خانې د نشتوالي پر ضد د یاد مذہب منونکو په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. سکانو له عدالت غوښتنه کړې چې اړوند ادارو ته د زر تر زره په سرشمیرنه کې د سکانو د شمیر معلومولو حکم جاری کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د سکھ مذہب منونکو د سرشمیرنې په فارم کې د یاد مذہب د خانې په نشتوالي پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت او د پاکستان د شماریاتو د ادارې پر ضد ریټ دایر کړی دی. د پاکستان سکھ کمیونټي چیرمین رادیش سنگھ ټونی وایي چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې په ملک کې د هر مذهب د منونکو کره شمیرا معلومه کړي.
زمونږ چې کوم مین مطالبه ده چې زمونږ چې کوم د سنسس فارم کې سکھ زمونږ مذهب خانه ایڈ کړی شي او چې څنګه نور مذاهب دی ایڈ کړی دي، هندو، عیسائی، مسلم، قادیانی، نو دا چې زمونږ مذهب خانه هم پکې ایڈ کړی شي او زمونږ چې کوم سنسس کې تعداد ده هغه اصل تعداد مونږ ته ملاو شي، دا چې کوم دی مونږ ته اور بلی چې کوم دی زمونږ دا ویلو شي دلته پاکستان کې 3-4 لاکھ سکھان اوسیږي، زمونږ کے پی کے 25-30 ہزار کسان دي.
سرشمیرنه کې د نه حسابولو پر ضد سیکانو د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي او دړکې ورکړې ده چې که غوښتنې پوره نشوي نو په اسلام آباد کې به په غټه کچه احتجاج پیل کړي. پېښور کې شوي یو مظاهره کې د سیکانو د ټولنې یو غړی بابا ګورپال سنگ مشال رډیو ته وایي،
او زموږ سره نن چې کوم دی ډېر زیات نه انصافي شوی دا په دې باندې سیک قوم چې کوم دی ډېر زیات خپم دی په غوسه دی چې سیک مذهب په پاکستان کې چې کوم دی پسلورم پنځم باندې دی او د دې دومره زیات تعداد په پخ نو په دې نشه چې حکمرانان په کم سے کې د حق او د رائټ خبره کوي، نن دا چرته دی او مطلب دا چې کوم دی څومره غټ مسټیک کړي دي.
سرشمیرنه کې د مازورو خلکو د شمیر معلومول لپاره سورج وړاندې سپریم کورټ اړوندو ادارو ته احکامات جاری کړل او د سرشمیرنې په فارم کې له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو لپاره د خانې د نشټوالي پر ضد هم اسلام آباد های کورټ کې ریټ دایر شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
له باجوړه شپږ کلونه وړاندې سوات ته وړل شوی د پاسپورت دفتر نږدې ده چې یو وار بیا په باجوړ کې خپل کار پیل کړي. د یاد دفتر ضروري سامانونه باجوړ ته وړل شوي دي او ولس هم خوشاله دي چې ممکنه ده د دې سره به د اغیز ستونزې هوارې شي. نور معلومات شانواز ترکزی په دغه راپور کې راکړي.
د باجوړ ایجنسی پاسپورت دفتر نږدې ده چې یو وار بیا په خار باجوړ کې کار شروع کړي. یاد دفتر وکاله وړاندې د عسکري اپریشن په دوران له باجوړ سوات کانجو او وروسته تیمرګری کوز ډیر دوړل شوی چې ولسته د پاسپورت په جوړولو کې ډیر مشکلات جوړ کړیو. فرید خان د کیټ کوټ باجوړ وسیتون کې ده او هغه دغه مشکلات داسې بیان کړل.
د ویزې نه بهر لاړې ان تاسو په لاندې ولاړې نمبر دی نه درکو بیا په درې ورځې دوه ورځې کوم نه نمبر په کې تاګ راټو دا هغه کې چې کله نمبر به درازه نو بیا به ویل چې من کمپیوټر خراب دی نن لایټ نه دا غوږ نه نه غو.
عبد الله افغان وای چې د باجوړ د ولس د ترهګرۍ له وجې کاروبارونه هم ختم شوي، نو زیاتره ولس بهرنو هیوادونو ته مزدورو لپاره ځي چې ورته د پاسپورت ضرورت زیات وي.
موږ سیمه ټوله د بار پردیس لپاره دا خلک ډیر زیات دي. هر سړی مدا خواهش ته چیرې د پاسپورت جوړ کوم زموږ د سیمه ډیر خپل شوی دا او د خوري مزدوري لپاره پردیس ته لاړ شي، نو ډیر لوی اسانتیا د خلکو لپاره کم چې په غاړي کې پردیس ته لاړ شي.
لدی ورسته امید باجوړ جنسینا د پارلمان د غړي حاجی بسم الله خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې نږدې ورځو کې به د پاسپورت دفتر یو وار بیا په باجوړ کې کار شروع کړي.
سامان او اندازه راغلي دي باجوړ ته پرون نه بل پر د دوه مدرې مورد دی چې کار به شروع کړي په دې د دفتر او د دې د راش په کله مخکې او کله مخکې سره وړي شو خو بیا د عملې ویرې درو د جنارې بیرته واپس راغلي.
او یاد دی چې د پاسپورت محکمې خپل دفتر د نادره یا شناختي کارت نو جوړولو دفتر سره یو ځای وو، ولی نادر د شناختی کارتونو جوړول وړاندې شروع کړو او د پاسپورت دفتر به په نږدې ورځو کې کار شروع کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
پا
په داسې حال کې چې تېره ورځ د تورخم او چبند دروازې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانستل شوي، په پاکستان کې موجود د دوتانې قبیلې شپونکیان د خوښۍ څرګندونه کوي او وایي چې په دې ګام سره به دوی وکولی شي چې خپل مالونه افغانستان ته یوسي. په دغه اړه باندې سلاب محسود نور حال لګي.
د پاکستان وزیر اعظم په خصوصي امر د افغانستان پاکستان په منځ د تړلو لارو په خلاصون د نورو افغانانو پاکستانیانو په سیر هغه رمیز دمتونی قبایلیون هم خوشحال دي چې کوم د پاکستان په مختلفو سیمو کښې موجود د لارو د بندش په وجه افغانستان ته تللی نه شول. د دغو قبایلیانو سره تعلق لرونکی یو شپونکی په دغه باره کښې خپله خوشحالی په دا رنگ سرګندوي.
نظر دوتانه درمې سره یم شپونکی میږه په دی لاند ډېر خوشحاله سو چې د لارې خلاصې کړې، بونډرۍ یې کوله وکړه چې دا مالونه افغانستان ته واوړي. موږ سره ډېر غټ چمسان و، ډېر زیات خفه وو. موږ مالونه ډېر بیماریو سره مخ کېږي، دلته ګرمۍ دي، زیړی را ځي، د واړه وري مړ کېږي. موږ نه خراب شي، غریبانو خلکو ته ډېر نقصان ورسېږي. واړه وري مړ شي، فصلونه خراب شي. موږ د واړه وري فصلونه دي.
نظر دمتوڼای تاوی چې د لارې د خلاصېدو امر مو واورېده، دا د میژه هنکه ډېبار رامې مو روانې کړې. اوس به د وزیرستان په لارو غزنی او د موسم په بدلېدو به بیا دلته را درومو.
اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې دا اعلان وشو چې لار خلاصه ده. موږ به میوالې نه رمې روانې کړې، انشاءالله موږ به غزنی ته رسوو. موږ هر وخت ورې دوه میاشتې درې میاشتې ځو په وزیرستان په لارې، ځو په واڼه، په انګور اډه باندې ځو. موږ سره رمې دي، کډې دي، سرې دي، خره وښې، دا ډېر وخرې دي، ډېر مخلوق ده. بس به غزنی وګورو، دا پورته وطنونه به وګورو.
نظر دمتوڼي د دواړو حکومتونو حکمرانونو ته خواست کوي چې حکومتي مسلې دې په خپله سره سموي، د لارو په بندولو د غریب بې وسه خلق نه ځوروي نه توانوي.
حکومت نه موږ دا اپیل ده چې تاسې خپلې مسلې په خپله سره سنبالې کوي، په سیاست کښې
د غریبانو خلک مه ورسوئ. یاده دې وي چې دغه قبایلیون هر کال د ګرمۍ سردۍ په موسمونو کښې افغانستان پاکستان ته کډې بروي را بروي، او کله هم چې د دغو ملکونو په منځ کښې اړیکې ګډې وډې شي، بیا دوی هم د ځورېدو توانونو سره مخامخ کېږي. سیلاب محسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو
د زیارت د ورځې
خپرونې.
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اتمی نټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په اتمی نټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان وو پوهنتونونو یا یونیورسټیانو د معیار له پلوه د ایشیا په 300 یونیورسټو کې ځای جوړ کړی دی. د نړیوالو یونیورسټو د درجه بندۍ ادارې د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا د ترسره شوي سروې له مخه تیر کال په دې نوملړ کې د پاکستان یوازې دوه یونیورسټۍ شاملې وې چې سږ کال شمېره وو ته رسېدلې ده. رفت انجوم په دغه اړه راپور راکوي.
د ټایمز هایر ایجوکیشن رپورټ تر مخه د ایشیا 300 یونیورسټو کې اوه د پاکستان یونیورسټۍ دي چې پکې قائد اعظم یونیورسټۍ د نورو تعلیمي ادارو په نسبت د ټولو ښه درجه بندي حاصله کړې، او په فهرست کې د 120 او 130 پوزیشن ترمنځ ده. همداشان کامسټ انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي ته په فهرست کې 120 نه تر 150 نمبر ځای ملو شوی. د یونیورسټو درجه بندۍ په هکله د قائد اعظم یونیورسټۍ معاشیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي،
بنیادی واضح وجه چې کمدنو هغه دا ده چې ایجوکیشن په نورو ملکونو کې یو په ترجیحن یو سیکټر ګڼلی کېږي، او د هغې دپاره حکومتي لیول باندې ښه پوره فنډ مختص کېږي. زمونږ په پاکستان کې چې کمدنو په دې قسمتۍ سره د ایجوکیشن فنډ چې کم دی نو هغه د دې ملکونو په نسبت کم دی.
د یاد ادارې تر مخه تیر کال په دې فهرست کې د پاکستان صرف دوه یونیورسټۍ شاملې وې، کومې چې سږ کال اووه دي. خو د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د یو څو یونیورسټو په داسې شمېره کې راتلل لویه خبره نه ده. د په وینا دلته په یونیورسټو کې د روان وخت او نړیوال معیار مطابق زده کړې نه ورکړې کېږي، او نه په یونیورسټو کې عملي زده کړې او د تحقیق غوندې به زده کړو سنجیدګۍ سره کار کېږي، چې له وجې دا یونیورسټۍ د نړۍ تعلیمي ادارو سره مقابله نشي. نشي کولې
څنګه بنیادی تعلیم نه بدل کړي د سکول د کالج تعلیم مونږ نه بدل کړي او هغه مونږه د تنقیدی مطالب طرف نه راوسته او مونږه محاصرین دې ته تیار کړی دي چې مشاهده په بنیاد باندې خپل زده کړو کی او د سوال بنیاد چکم دے پاغے باندے او دیا دے اغیر مکمل لکا جستجو او یو تحقیق تطلل دا سیزونا چی ترسو پوری من کو بچو کی نہیں را استی زمانگا اعلی تعلیم دے بین الاقوامی میں ایار مطابق نشی جوڑے دے
دے تعلیم کار بہانو ترمخا دے نرے ترخ تعلیم ایار اسی دولا پارا متعلق ادارو او چاروا گتبا تعلیم پلومڑے ترجیحاتو کے شامل اولوی رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام ترش پګو منځنۍ سپاش پک 121 لنډې سپی 2113 15316 او 15218 کیلو هرتز
مشال رو دوږی اوردونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودي غځولو قانوني مسوده وځنډوله د پیپلز ګوند سینټری سهار کامران نن مشال راډیو ته ویل په سینټ کې د غړو د کموالي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخالفت له کبله پر مسوده باس وځنډول شو دا ورکزیو انتظامیه وایي په منخیلو کې تیره شپه د وسلوالو په ډزو کې د پوځ یو میجر مدثر او سرتیری متی الله په ګډون یو طالب قومندان کم شادوران هم وژل شو دی طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان سکھانو د سرشمیرنې په فارم کې د دوی د مذهب خانی نه موجودګۍ په خبرګون د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد مقدمه درج کړې ده د سکھانو تیر ورځ په خبر های کورټ کې د مقدمې تر دایرولو وروسته مشال راډیو ته ویل د سرشمیرنې لپاره راهیسي هڅه وکړي چې د دوی مذهب ته ځای ورکړل شي خو داسې ونه شول د افغانستان د پوهنې وزارت نن ویل په نامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه ورته د وسلوالو طالبانو غوښتنې د منلو وړ نه دي وسلوالو طالبانو په وروستیو کې غوښتنه کړې چې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې د ښوونځیو بیا خلاصولو لپاره دې ورته لګښتونه ورکړل شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې نن وویل چې په تیره څه باندې یوه میاشت کې د تورخم او سپین بولدک لارو تړل کېدو له کبله افغاني سوداګرانو ته د 15 اویا میلیونه امریکایي ډالرو تاوان رسېدلی دی د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی مشال راډیو ته ویل چې پاکستاني شخصي سکتور ته له دې دوه چنده زیات تاوان رسېدلی دی د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورغلی دی د شام بشري حقوقو څار ډله وایي له رقه ښار سره نږدې نن سهار وختي پر یو سکول په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي د برتانیې میشتې ډلې نن ویل د دوی په باور دا بمباري په شام او عراق کې د اسلامي دولت ضد جنګیدونکو د هغه نړیوال ائتلاف الوتکې کړي چې مشري امریکا کوي خو د ائتلاف لا په دې اړه څه نه دی ویلي او د جنوبي امریکا کوریا او امریکا چارواکي وایي نن د شمالي کوریا د توغندي ازموینه ناکامه شوې ده
مهم خبرونه مور د سرود اسلام آباد چرته چې احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي
جنگ و رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې په سهون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې د 14 اوروستو بند کړی شوی پاکستان افغانستان سرحد د ګل پورز د وزیر اعظم نواز شریف د احکامات اوروستو خلاص کړی شو ورسپانه لیکي چې خپل منځي شخړو هواري لپاره د 13 راهسي د دوه ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوي او وزیر اعظم لخوا د سرحد د خلاصولو حکم ورکول د دغه رابطو نتیجه معلوميږي ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان لپکار دي خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي او په ګډه سره د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره خپل کوششونه وکړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قربانیان د چانه پټې نه دي او نړیواله ټولنۍ اعتراف هم کوي که دواړه ملکونه د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تیز کړي نو هغه ورځ لري نه ده چې د دې سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وشي آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د صحت لپاره مضر شیانو په خرج کې
کړ خلکو لپاره سزاګانې ټاکلې دي. ورسپاڼه لیکي چې دا وخت خیبر پختونخوا کې ګرانۍ سره سره ملاوت او ناقص شیانو خرڅ ډېر زیات دی. نه صرف پپیو کې د صحت لپاره مضر کیمیکل اچولې کیږي، بلکې دوایان هم دویم نمبر خرڅولې کیږي. ورسپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت د دې مسلو حل لپاره کوششونه شروع کړي، نه صرف په بازارونو کې چاپی وهي بلکې گرفتاریان هم کړي دي، خو د دې باوجود د عام اولس مشکلات راکم نشو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د حکومتي ګامونو ګټورې نتیجې په هغه صورت کې راوتلی شي چې مجسټریټي نظام بحال کړی شي. که د خوراک محکمو له څومره هم اختیارات ورکړی شي، خو تر څو چې مجسټریټي نظام نه وي نو د خوراک محکمې چارواکي ګټورې فیصلې نشي کولی. نو په کار ده چې یاد نظام په مکمله توګه بحال کړی شي، نو دا شان به اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. ایکسپریس ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې نن د اوبو نړیواله ورځ مانځلې کیږي، او د دې ورځې د مانځلو مقصد حکومتونه او اولس د اوبو د مسلې نه خبرول دي. ورسپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د اوبو مسله ډېره زیاته ده، او د یوې شمېرې تر مخه 50-80% خلک د صفا اوبو څکلو نه محروم دي. او یاد ملک د نړۍ په هغه یو څو ملکونو کې شامل دی چې خپل د قومي آمدن ډېره لږه برخه د صفا اوبو په فراهمۍ خرچ کوي.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات.
نیویارک ٹائمز رسپانے پہ پاکستان کی دی جمہوریت او قبائلی سیمو اصلاحات و فارن افیئرز پہ پانی بیاد امریکائی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ دے انتظامیہ د افغانستان پر حالات و مقالی خبری کڑی دی. انیس اجمل د دواڑو مقالو مہم ٹکی اڑان دے.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي په پاکستان کې جمهوریت له سختو حالاتو سره مخ شوی دی، خو د پاکستان د آزادۍ شاوخه او یا کال وروسته جمهوریت له دې ګام سره پرمختګ وکړ چې جنگ ځپلی او له پامه غورځول شوی قبایلی سیمې به له خیبر پختونخوا سره شاملېږي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو سره به شمال مغربي سرحدي سیمې تر یوې انتظامی ادارې لاندې راشي. رسپانې لیکي د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډولو سره به قبایلو ته د نورو پاکستانیانو په څیر آئینی حقونه ترلاسه شي. مقاله لیکي که څه هم د قبایلی سیمو اصلاحات په فاټا کې د انتظامی او نسلي توپیر پر قبایلی ولس د وسلوالو په توګه شک کول او د قبایلو په آزاده تګ راتګ مسلو هوارولو کې پاتې راغلي، خو کدی هر څه ته پام وشو نو کېدی شي چې دغه ټولې مسلې هوارې هم شي. بلخوا فارن افیئرز ویبپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پخواني ولسمشر اوباما پرتلا په افغانستان کې د زیاتو مشکلاتو سره مخ دی. په 2018 کال کې طالبانو د افغانستان کوم ښار تر کابو لاندې نه دی راوستی، خو په ځینو کلیوالو سیمو کې خپل کنټرول زیات کړی. مقاله لیکي د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې محفوظه پټنځای نه لري، او دغسې د ایران او روسیې په ګډون ځینې نور هیوادونه هم له طالبانو سره خپلې رابطې زیاتې کړې دي او هغوی ته محدوده ملاتړ ورکوي. فارن افیئرز لیکي په افغانستان کې پیچلو حالاتو ته په کتو سره په سرګنده له دا هېواده د وتلو اعلان به یو ناسم عمل وي. د 2018 کال په پای کې پخواني ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې جنگي مشن ختمیږي، او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد مهاله جنگ په سمه توګه خپل انجام ته د رسیدو په حال کې دی. مقاله لیکي د دې هر څه وروسته د طالبانو په مشرۍ جګړه کې شدت راغلی، او داعش ډله هم له ځايي ملیشو سره تر یو ځای کېدو وروسته د افغانستان په جګړه کې شامله شوې ده.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا مخام تر شپگو.
د اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په امریکا کې د ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د دې د ورځنۍ کانفرنس هدف د داعش پر ضد پر نړیوالې مبارزې بحث بلل دی. تفصیل د اجمل انناو.
د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تمه دا ده چې د دې ډلې د تجهیز او تمویل سرچینې پیدا وچې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سه‌شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل ښاغلی آزاد وایي زموږ تمه دا ده چې د ترهګرۍ اصلي جرړو ته چې د افغانستان څخه بهر دي د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې پاملرنه وشي. د ترهګرو اصلي مرکزونه د دوی ملاتړي او د تروریستانو د تمویل او تجهیز سرچینې باید په نښه شي، او د تړلو او له منځه وړلو لپاره یې باید لازم فشار راوړل شي.
لازم آور بشا
د اسلامی دولت د وسلواله ډلې یادایش پرسد د نړیوال ائتلاف د آتش په توګه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورسنۍ غونډه نن په واشنگټن ډی سی کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پرسد پر ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش د وسلواله ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کانفرنس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه وینا وکړي. په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي او د افغان چارواکو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ په نړۍ کې هغه هیوادونو ته ورسوي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې برخه لري.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډېر اهم پدی ده چې په دغه ناسته کې تقریبا اتش پیته غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی ترڅنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکای ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې دوه ورځني کانفرنس په څنګ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او همدارنګه به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسي پتاندی هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
امریکا د خپل الوطنو د خوندیتوب په هدف د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه چې امریکا ته مستقیم پروازونه لري د الوتکو په کیبن کې دننه د ځینو الکترونیکی وسایلو لیږدولو په موقتی ډول بندیز لګولی دی. په دې بندیز کې نه هوایی کمپنۍ شاملې دي. فریبا ظاهر په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د امریکا متحده ایالاتو د خپل الوتنو د خوندیتوب په هدف د نړۍ له اتو بیلابیلو هیوادونو څخه چې امریکا ته مستقیم پروازونه لري د الوتکو په کابین کې دننه د ځینو الکترونیکی وسایلو لکه لپټاپ، آیپاد، کمرې او داسې نور وسایلو انتقال په موقت ډول بند کړی دی. د امریکا امنیتي چارواکو د دې پریکړې پر اصلي دلایلو تبصره نه ده کړې. یو امریکایي چارواکي اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دا ممنوعیت پر هغو الوتنو دی چې د مصر له قاهرې، د اردن له عمانه، کویت، د مراکش له کاسابلانکا، د سعودي عربستان له ریاد، د ترکیه له استانبول او له ابوظبي څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې په دې بندیز کې نه شرکتونه شامل دي او د دغه هیواد د هوایي خوندیتوب ادارې لخوا مناسبو شرکتونو ته خبرداري ورکړل شوی دی. د رویال اردنین هوایي شرکت ویلي چې روغتیایي الکترونیکی وسایل او ګرځنده ټلیفونونه په دې بندیز کې شامل نه دي. دوی وایي نور وسایل باید بسته‌بندي او د الوتکو د کارګو یا بار په برخه کې ځای پر ځای شي. د رویال اردنین شرکت په خبره دا بندیز د هغو الوتکو پر مسافرینو دی چې د امریکا نیویارک او شیکاګو ښارونو او د کاناډا مونټریال ته الوتنې لري. دیو امریکایي چارواکي چې د نوم له شوډل یو ډاټا وکړه وویل چې دا پریکړه له څو ورځو راځي تر غور لاندې و. په امریکا کې د راند کارپوریشن ادارې د هوایي خوندیتوب یو متخصص ویلي چې د دې پریکړې ماهیت داسې ښکاري چې د احتمالي بریدونو په اړه تر استخباراتي معلوماتو وروسته سوي وي. د میټروپولیټن د نور یو استاد جیفری پرایس لیکي چې د بار یا کارګو په برخه کې د الکترونیکی وسایلو ځای پر ځای کول خپل ستونزې هم لري. دی وایي وروسته له هغه چې بریتانیا په 2018 کال کې ورته پریکړه کړې وه د مسافرینو د بکسونو د ورکېدو پیښې ډېرې سوې. دغه راز د جیفری پرایس په برا یو شمیر لپټاپونه داسې بیټرۍ لري چې چارج کیږي او هغه ژر ورخلی، نو ځکه په کابین کې د دې ډول لپټاپونو کشف تر کارګو اسانه کار دی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیر نه روانه ده. ساينس پوه لیکوال ډاکټر پرویز هود بای په ډان ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکلی دي چې راتلونکو 15 کلونو کې به د پاکستان آبادی 30 کروڑ ته ورسیږي. که چېرې په دغه اړه سمه منصوبندي ونه شي نو هیواد به د خپل وجود قائم ساتلو لپاره د ننګونو سره مخ شي. د دغه مقاله مهم ټکی په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د هر چا نه پوښتنه وشي چې د هیواد تر ټولو لوی ستونزه څه ده، نو په ځواب کې د ترهګرۍ، اداري فساد، د هند او امریکا مداخلت او حکومت د ښه نظام د نشتوالي ذکر کیږي، خو څوک هم دې خبرې ته پام نه کوي چې د پاکستان تر ټولو غټه ستونزه د آبادۍ ډېروالی دی. ډاکټر هود بای لیکي په کال 1948 کې د پاکستان آبادی 20 میلیونه وه او اوس 200 میلیونه ده. د دې مطلب دا شو چې هر 25 کال وروسته د پاکستان آبادی یو په دوه شوې ده. که چېرې موږ فرض کړو چې آبادی به هم په دغه رفتار ډیریږي، نو 25 کال وروسته به زموږ آبادی 400 میلیونه وي او که 100 کال صبر وشي نو دا به 2.2 بلیونه ته ورسي. او که چېرې د پاکستان ټول غرونه او میرې هم هواري شي، نو 1.5 کال وروسته به خلکو ته په دې خاوره د ودرېدو دپاره هم ځای ترلاسه نه شي. نوموړی وړاندې لیکي کیدی شي داسې ونه شي، ځکه چې په آبادۍ کې د زیاتېدو شرح په راغورځېدو ده، خو بیا هم دا کمی دومره نه دی. نو په راتلونکي وخت کې به خلک د اوسېدو لپاره د ډېر نه ډېر ځای غوښتنه کوي او شنه پټي به په کلو او ښارونو کې بدل شي. اوس هم د پینډۍ او اسلام آباد ترمنځ فاصله ختمه شوې ده او دواړه ښارونه په یو بل ورننوتی دي. دغه شان اسلام آباد په ډېره تیزۍ سره تر ټکسلا په غځېدو دی. په مقاله کې راغلی دی چې که آبادی هم دغه شان ډیریږي، نو ورسره به د اوبو وسیلې هم کمی شي، هوا به نوره هم خچنه شي او زهریله مواد به ځمکې او سمندر ته زیان ورسی. ډاکټر پرویز هود بای په پای کې لیکلی دی چې حکومت باید په آبادی د قابو موندلو لپاره منصوبه بندي وکړي، د نوو ماشومانو ټیک شمیره وساتي او په دغه اړه په ولس کې د بیدارۍ لپاره په ولسی کچا بحثونه وکړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00420221212 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
نن په ټول نړۍ کې د اوبو ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په مناسبت د اوبو په خصوصي توګه د سکلو د اوبو د ارزښت په حواله دغه یو غوښتنه کیږي چې هر وګړي ته باید د سکلو پاکې او معیاري اوبه ورکړل شي. په دغه اړه باندې په پېښور پوهنتون کې یوه غونډه هم شوې ده. خالد خان د دغه غونډې په اړه نور معلومات راکړي.
پېښور پوهنتون کې د اوبو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه دغه دستوره کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف عام اولس ته د صفا اوبو بندوبست وکړي، بلکې صفا او معیاري اوبه یقیني کولو لپاره د خصوصي قانون سازي هم وکړي شي. سوابې پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نور جهان چې د اوبو په حواله سره څېړنې او مقالې لیکلي دي، وویل چې پاکستان کې خوشا 40% خلکو ته د صفا سکلو اوبه ملاویږي او پاتې 80% خلک ګندا او غیر معیاري اوبه څښي.
فریش ډرینکینګ واټر چې کومه ده، د خلکو ته پرووایډ هم کړی شي او ورسره ورسره دا هم زموږ ریسپانسبیلټی ده چې موږ دا سستینیبل کو، سستینیبل ان سنس چې موږ نن دا سیو نکړو، دا کوم ویسټ کړل زموږ جنریشن بسکای.
پروفیسر ډاکټر نور جهان زیاته کړه چې صفا او تازه اوبه د ښه صحت ضمانت دي او باید چې هر وګړي ته تازه اوبه سکلو بندوبست وکړي شي. دغه شان د یو غیر دولتي موسسې ډایرکټر فرهاد علي اول چې خیبر پښتونخوا زیات تر خارونو کې د زړو پایپونو او ګنده نالو اوبه د سکلو اوبو سره ملاویږي او دا بیلابیل قسم بیمارو سبب جوړیږي.
تقریبا زیاتر خلک سمر لے په هاسپټل کې، تقریبا وای چې پاکستان کې 70% بیډ چې کم ډک دي په هاسپټل کې، زیاتره د واټر بورن ډیزیزز چې کم دي، واټر ډیزیز په وجه باندې خلک بیمار دي، الته کې ایڈمټ شوی دي. سره کومنګو تقریبا 2.5 لک ماشومان هر ورځ ګلوبلی
دا یادونه ده چې د اوبو د نړیوالې ورځ په حواله دغه دستوره کې دا غوښتنه هم وشوه چې راتلونکي نسلونو لپاره د اوبو محفوظ کولو او جمع کولو لپاره دی هم پوره پوره بندوبست وشي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان کې د نوې لمریز کال له پیل سره سم د دې هیواد په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال هم سر له سبا پیلېږي. سږ کال نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان 14 ولایتونو ته تر اوسه درسي کتابونه نه دي رسېدلي. تفصیل اجمل ان په دغه راپور کې راکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت تمه لري چې پنځشنبه به د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې د ښوونځي عمر ته رسیدلي د لومړي ځل لپاره ښوونځیو ته مخه کړي. د پوهنې د وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نه یوازې په نوي تعلیمي کال کې په ټول افغانستان کې 1,400 موجودې تعلیمي ادارې پرانیستې وساتي، بلکې د هغه ښوونځیو شمیر هم راکم کړي چې د نامنیو له کبله تړل شوي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلیږي چې د دې هیواد 14 ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسېدلي چې په حکومت کې دننه او له حکومت څخه بهر یو لړ انتقادونه راپورته کړي. خو د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حقمل وایي د دفاع وزارت په مرسته به دې ولایتونو ته د یوې بیړنۍ پروسې له لارې په یوه اونۍ کې درسي کتابونه ورسیږي. ښاغلي حقمل په دې اړه د سې شنبې په ورځ پارک کې د پوهنې او دفاع وزارتونو د چارواکو سره دا ولسمشر اشرف غنی وی غونډه ته په اشاره وویل
د جلاتواب جمهور رئیس د خاصه پاملرنې او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې لستون سره مخامخ وو جدي راهنمایي او لارښوونه سوله د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته په دې برخه کې ورستۍ غونډه په ارګ کې د شنبې په ورځ به ان شاء الله د افغانستان پاتې شپږ ولایتونو ته هم د کتابونو در رسولو چاره پیل سي. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو شپږ ولایتونو ته چې هغه څنګه اصل لري پراته او نه امن ولایتونه دي.
خغلی حقمل ویل په یوه اونۍ کې به دوی وتوانېږي هغه ولایتونو ته چې لا درسي کتابونه نه دي ورسېدلي کتابونه ورسي. د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل همدارنګه زیاته کړه دوی د ژمي په بهیر کې وتوانېدل چې 13 نورو ولایتونو ته لا د مخه درسي کتابونه ورسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکي همدارنګه وویل د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د تړلو ښوونځیو شمیر راکم کړي. خغلی حقمل په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر تر زرو زیات یاد کړه ویل د ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د نامنیو له کبله تړلي او یا له ګواښ سره مخ دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په کابل کې د نوروز پروز دی ونوي افغاني فلم پرانسته شو. دا فلم نقاپوش نومیږي او د افغان سینما ځوانانو پکې کار کړی دی. ل فلم سره تړلي کسان وایي دوی پر کابل سربیره د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې هم یاد فلم پر سینماګانو ښکاره کوي. نجیب امیر په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ یا په نوروز کې د نورو لمانځنو او خوښیو ترڅنګ د نقاب پوش په نوم یو افغان سینمایي فلم هم په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. که څه هم په افغانستان کې د سینما سند د پخوا په شان ځلیدلې پاتې نه دی، خو د یاد فلم جوړونکي توانېدلې چې په پلازمینه کابل کې د آریانا په ګډون په شپږو سینماګانو کې خپل فلم نندارې ته وړاندې کړي. نقاب پوش فلم په دری ژبه دی، خو پروډیوسر یې تسل خان وایي چې د پښتو په ګډون په نورو سو ژبو یې هم ډبنګ روان دی او زر به د نورو ژبو مینوال هم له دې فلمه خوند واخیستی شي. نوموړي د خپل فلم په اړه راته داسې وویل.
فلم افغان فلم دی. دې فلم کې هغه مسلکي ځوانانو پکې ونډه اخیستې او پکې کار کړی دی. کوم ځوانان چې د کاناډا کې تورنټو فلم سکول څخه فارغ شوي دي، افغانان مسلکي درسونه ویلي، اکاډمیک فلم انډستري ته راغلي دي. دغه افغانانو مونږه دعوت کړل افغانستان ته چې کېږي خپل ملک خپل هیواد ته کار وکړي، او دغه ځوانان هم ډېر زیات لیواله ول چې خپل هیواد ته کار وکړي، خپل افغانستان ته کارو کی ټول افغانی کسان دی او ډایریکټر چې دی د فلم کمال علی اکبر کمال لمیږي چې افغانې دی او مکمل تحصیلات خپل کاناډا کې هم دی فلم انډستری هم دی بارا کې خپل درسونه ویلي دي نو فلم کابل کې شوټینګونه په کابل کې پیل شول او تقریبا اټران ان ټول کابل افغانان دی مکمل او خارجیان صرف هغه خارجیان دي موږ سره چې یعنی افغاني خارجیان دي یعنی کمرې بخش کې ډایرکشن بخش کې او سکریپ مکمل کاناډا څخه راغلی دی
تسل خان وایي د دوی فلم د اوس مهال نور افغاني فلمونو څخه په جلا بڼه جوړ شوی او دوی هیله مند دي چې د خلکو د پام وړ به وګرځي د 90 دقیقو په دې سینمایي فلم د جوړونکو په وینا یو لک امریکایي ډالر لګښت راغلی همایون شمس خان په نقاپوش فلم کې مرکزی رول لوبولی نوموړی چې په خپل داریانا سینما کې د فلم د لومړي شو پر مهال موجود او خپل احساسات راته داسې وړاندې کړل
آریانا سینما چې د افغانستان ډیره مشهوره سینما ده چې ټول د سینما د پاسه د افغاني فلم د پوسټر لګیدل دي او موږ کومش کې ناتو شو او دا غل چې د سینما کې داخله ګورو او ګورو نو څنګه دې زیات جرو بار دي هم دا اوس موږ ګورو چې فامیل روان دي هم دا اوس زمونږ افغانان ډیر زیات ولا دي پوسټر کوم کې د سینما ځان مخ کې عکس اخلي او روان دي غواړي چې لاړ شي خپل افغاني فلم وګوري
د افغانستان د پښتو دری فلمونو تکړه کارکونکو رسول ایمان چې په غنو فلمونو کې کار کړی وای خوشاله دی چې د افغانستان د سینما په برخه کې نوې ځوانان د فلمونو په پروډکشن کې برخه اخلي د زیاته کړه
ډیر خوشاله يم چې نن یو افغاني فلم په نوروز کې نوې کال کې د افغانستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کیږي سره لدې چې امنیت خراب دی سره لدې چې د ملي سوداګرو مرسته مونږ سره نشته ولی زمون په مینا میناشته مون سره میناشته خپل هواد سره خپل بیرغ سره او زه په همایون شمس خان باندې ویاړم چې زه ډیر خوشاله نن چې یو ځوان دی یو ځوان افغان فلم په کاناډا کې لګیږي په امریکا کې لګیږي دلته په نوروز کې په شپږو سینماګانو کې لګیږي هغه دردېدلې او کړېدلې خلکو ته چې بیل غمه جنور شي نه دی لیدلی نو زه ډیر ویاړم او ډیر خوشاله يم خاپوش فلم د ټول افغان ملت مبارکي وایم افغاني فلم یوازې د ماین شمسان او د ایمان افغانستان فلم نه دی دا د ټولو خلکو فلم دی
د افغانستان د فلمی صنعت سره تړلې کسان وایي اوس مهال په کال کې د لسو په شاوخوا کې فلمونه جوړیږي او که حکومت د فلم جوړونکو سره مرسته وکړي او د سینماګانو حالت ښه کړي نو هیله کېدای شي چې غوره فلمونه تولید شي او د نړۍ پام به ځان ته واړوي
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر یو نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
اردن کو مشال ریډیو دغه کې تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ دغه د زموږ پروګرامونو په اړه باندې موږ ته مشورې او تجویزونه راکولې شو زموږ نوې لړۍ چې کومه پیل شوې ده د ویډیوي خبرونو هغه کې تاسو د نړۍ د مهمو خبرونو په اړه باندې معلومات ترلاسه کولې شئ د روانې خبرونې خري شیبو تر رسیدلې یو د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو
د پاکستان سینیټ نن د پوځي عدالتونو مودې غځولو قانوني مسوده وځنډوله د پیپلز ګوند سینیټری سحر کامران مشال راډیو ته ویل په سینیټ کې د غړو د کموالي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخالفت له کبله پر مسوده باس تر راتلونکي ونې وځنډول شو د ورکزیو انتظامیه وایي په اوتمنخیلو کې د وسلوالو په ډزو کې د پوځي و میجر مدثر سرتیری متی الله په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر شاه دوران وژل شوی دی طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان سکانو د سرشمیرنې په فام کې د دوی د مذهب خانی نه موجودګۍ په خبرګون د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد په پېښور هایکورټ کې پرون مقدمه درج کړې ده. دوی ګواښ کړی دی چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیلوي. د افغانستان د پوهنې وزارت نن ویل په نامنو سیمو کې د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه ورته د وسلوالو طالبانو غوښتنې د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د بدخشان په دوو ولسوالیو کې د ښوونځیو بیا خلاصولو لپاره دې ورته پیسې ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې د تورخم او سپین بولدک لارو تړل کېدو له کبله افغاني سوداګرانو ته د 15 میلیونه امریکایي ډالرو تاوان رسیدلی دی. پاکستان تیره ورځ د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او خرلڅۍ لارې بیا پرانیستې. د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کوي. د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي له رقه ښار سره نږدې پر یو سکول په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د برتانیې مشر ډلې نن وویل د دوی په باور دا بمباري په شام او عراق کې د اسلامي دولت ضد جنګیدونکو د هغه نړیوال ائتلاف الوتکې کړې چې مشري امریکا کوي. خو د ائتلاف لاس نه دی ویلي او د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي وایي نن د شمالي کوریا د توغندي ازموینه ناکامه شوې ده.
مهم خبرونه مور د اوردونکو هم دغه سره زمنګا د خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربه شاهین بنیری د خبرونو ویان پامیر ساحل او زمنګ تکنیکی مرستال جنتن ته اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسو کو په دغه چپو پاتې شوینو د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي. الله پامیر.